د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبری مجله کې مو بیا هم د افغانستان د ولسمشری د روانو انتخاباتو په اړه له مهمو موضوعاتو خبر کو. خو نور راپورونه هم شته. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. په سر کې خبرونه چې احمد تکل چمتو کړی دي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. د تورخم لاره د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو له قوله لیکلي دي چې وایي په دې وروستیو کې د ملکي وګړو ژوند ته د پاملرنې کمیدل په ځانګړي ډول له توپیر پرته بریدونه زړه بګنونکي دي. خبر پاڼه په پروان ولایت کې د دولت جوړونکي ټیم د کمپاین په غونډه کې 14، په زابل کې د یو روغتون مخې ته تروریستي حمله، او همدارس په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د امریکا د پاوز په بمباریو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د مثال په توګه یادوي او زیاتوي چې ملګرو ملتونه د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو په کلکه غواړي چې ملکی وګړو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره ممکن تدابیر ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. طالبانو د انتخاباتو په درشل کې ګواښ کړی و چې دا بهیر به ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا ځل جدي تدابیر نیول شوي او طالبان نشي کولای چې د انتخاباتو د بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. ښاغلي رحیمی وویل طالبان او نورې تروریستي ډلې ونتوانېدي چې د هیڅ یو کاندید کمپاین ته امنیتي ستونزې جوړې کړي. خو د شویو حملو په اړه د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې ټولې د حملې د کاندیدانو د کمپاین له غونډو بهر شوي دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه لنن څخه هیڅ ډول بارونکو موټری تګ راتګ نشي کولای. له سبا څخه یعنې د ټاکنو د ورځې یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولای، لاره به تړلې وي.
د ننګرهار ته ولی وایاند دا یادونه هم وکړه چې یوازې په استثنایي حالاتو کې به ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه ورکړل شي. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې تورخم لره به د انتخاباتو له پای ته رسیدو بیا خلاصه شي. د انتخاباتو د پای ته رسیدو له په ورځ بیا خلاصه شي او بارونکو موټرو ته به له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې 24 وسلوال طالبان وژلي دي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال تیره شپه افغان کمانډو ځواکونو د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلي. کلیمزی وایي په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې او مهمات هم ولجه شوي دي.
د یک پولیسوالۍ کې دښمن یو هاموی ټانک منفجره موادو ډکړای و چې دا د موږ په هوایي عملیاتو کې د منځه ولاړو. یو رینجر په اندړو ولسوالۍ کې د منځه ولاړه. همدغسې د قرباغ په ولسوالۍ کې موږ کوماندوي عملیات درلود.
د غزنی والی وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې په وژل شویو طالبانو کې د اسمت په نوم د طالبانو یو مفتي هم شامل دی. طالبانو د غزنی د والی خبرې رد کړې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی و د فرانسې لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه یې منلې او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. شیراک له جمهوري ریاست مخکې د 1940 او 1960 او د 1970 کلونو ترمنځ د فرانسې د صدر اعظم او د 1990 او 1995 کلونو ترمنز د پاریس د خاروال په توګه هم دندې سرته رسولې دي. د شراک زوم فریدریک سالاتبارو نن وویل چې په خوانی ولسمشر د سپتمبر په 16مه د خپلو عزیزانو په منځ کې په قراره پور پرې کړ. نوموړي د شراک د مړینې د علت په اړه څه نه ویل. روسی چارواکی وایي د لویدیځ سایبیریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې 55 کسان ټپیان شوي دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دې بوئنګ 1718 الوتکې د بیړنۍ ناستې له کبله یو تن په روغتون کې بستر شوی او نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د راپورونو له مخې د الوتکه چې 313 مسافر پکې وو د سپتمبر په 15مه نیټه له ویتنام څخه الوتې وه او هغه مهال چې د برناول په هوایي ډګر کې راکوزېده له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوه.
ل احمد تکلنا منن قدر من اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوری د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
منګ به په دې کې جدي کړنې تر سره کو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې غوی ټول مطبوعات او ټول دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په اړه وایي.
دو او یا زره ملی امنیتی او دفاعي ځواکونه تقر سول د چهارشنبه د سهار په 2 بجو لومړی درجه وزارت شروع سول.
نور موضوعات او په دوهمه نیمایي کې هم د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګر پروګرام د غشان کور کلی ته مو هم بیایو. ملتیا مو کړئ. دوستانو دا هم د خبرونه لومړی موضوع دا افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له انتخاباتي قانون سرغړونه ده. د دې کمیسون مسؤلان وایي دوی تر راپورونو رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې هم کمپاین شوی خو دوی به هغه کسان مجازات کړي چې قانون تر پښو لاندې کوي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون غواړي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین مخنیوی وکړي. امید زهین مل په دې اړه جزئیات راکوي.
که څه هم د چهارشنبې د شپې له 12 بجو راهیسې د نوماندانو د چوپتیا دوره پیل شوې خو په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي چې لا هم یو شمېر کسان د خپلې خوښې نوماند ته کمپاین کوي. اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا دوره کې له هر ډول کمپاینی وسیلې کار اخیستل د قانون خلاف عمل دی او دوی خپلو همکارانو ته دنده سپارلې چې دا بهیر وڅاري. د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سکوت دورې لپاره وروسته د کمپاین کولو راپورونه ترلاسه کړي خو په دې اړه کوم رسمي شکایت نه دی ثبت شوی.
کمپاین د کپټ ټولنیزو شبکو کې تر سره کیږي او کده وړو او غټ جلسو له ادرس تر سره کیږي. دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې تر سره کو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې غوی ټول مطبوعات او ټول دغه شبکې له کنټرول لاندې ونیسي او کچرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کوي د جدي سرغړونه ده او د توا موږ رسیدګي کوو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د قانون لمخې د چوپتیا له دورې مو خا د نوماندانو لخوا د ټولو تبلیغاتي موادو راټولول او تر خوای خلکو ته د دې وخت ورکول دي چې د نوماندانو د برنامو په اړه فکر وکړي او ورسره د خپل خوخي نومانته راي ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي نوماندان باید په دې دوره کې خپل ټول تبلیغاتي مواد په ځانګړي ډول هغه چې د رای ورکولو د مرکزونو او محلونو ته په سلمیټری کې زړیدلې دي ټول کړي کنه له قانوني کړونو سره به مخ شي. بلور طبيعه پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو د ټاکنیزو شکایتونو پر کمیسیون نیوکه کوي چې نه دی توانېدلې پر سرغړونکو قانون په سم ډول پلی کړي. د افغانستان د رنو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د چوپتیا دوره کې ټول نوماندان تر جدي څار لاندې ونیسي او اجازه ورنکړي چې قانون تر پښو لاندې کړي.
دوري سکوت امیدوار هستم که
هیله لرم چې نوماندان د چوپتیا دوره کې د ټاکنو قانون او اصولو ته احترام وکړي. له بده مرغه باید ووایم چې د کمپاینونو پر مهال له قانون سرغړونو پر کمیسیونونو باور راکم کړی، او که چیرې کمیسیونونه بې باوره شي پایله به بیا د ټاکنو ګډونوالو ته د منلو وړ نه وي.
د
افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید بیا خلکو غواړي چې د چوپتیا دوره کې د قانون ماتونکو پر وړاندې شکایتونه ثبت کړي.
که خدای نه خواسته بیا نوماندان او دوی پلویان له دغه فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي، نو دوی څرګنده تخلف ده او غوښتنه به دا چې یو خو دوی ډډه وکړي او څوک دا کار کوي باید هغه د تخلف برامسات شي او شکایت کمیسیون ته راجع شي او همدارنګه د موږ سره شریک شي، تر څو هر او هغه څوک چې د قانون په اساس ګران دي هغه باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې دا چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي د نوماندانو د کمپاین پر مهال څلور نوي شکایتونه ثبت شوي چې لویه برخه یې په حکومت کې د برحاله ټیمونو لخوا د یوه او بل پر ضد دي. د دې کمیسیون له قوله دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د سولې عالي شورا د رئیس سربیره یو شمیر والیان د قانون ماتونې له کبله تر 50,000 افغانیو جریمه کړي، او تر خوا یې د کابینې د یو وزیر په ګډون د ولسمشر دوه سلاکاران له رایه ورکولو محروم کړي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسمشریز انتخابات د شنبې په ورځ کېږي چې د سپتمبر میاشتې 28 نیټه ده. د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی د افغانستان دولتي سیستم څه ډول پرمخ سي؟ د انتخاباتو پروسه کې د رای ورکوونکو او تنظیمونکو په شمول څومره کسان ګډون کوي؟ ملالۍ بشیر په دې اړه په راپور کې معلومات راکوي.
افغانان د شنبې په ورځ د راتلونکو 50 کلونو لپاره ولسمشر ټاکي. تر دوه واري ځنډېدو وروسته د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه کېږي. د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې لومړی 13 کاندیدانو نومونه ثبت کړي وو، خو اوس دا لیست 14 ته رقم سوی دی. د ولسمشری دوره 15 کلنه وي. ولسمشر د دولت رئیس او د وسلوالو قواو اعلی قومندان وي. ولسمشر همدارس کابینه غړي نوموي او ولسی جرګه یې تاییدوي. د افغانستان مقننه قوه چې ملي شورا هم بلل کېږي دوی برخې لري. لومړی ولسی جرګه د قانون جوړولو، اصلاح کولو او تصویبولو دنده لري، او دوهم مشرانو جرګه د سلام مشورې دنده لري. د ولسمشری کاندید باید 50.1% رای ترلاسه کړي، خو که ونه کړای سي نو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم پړاو ته ځي. که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي شاید د نومبر په 28 نیټه وسی. د رای ورکولو پروسه به د سهار په 2 بجو پیل سي او تر مازیګر مخکې پر 3 بجو به پای ته ورسیږي. ویل کېږي دا وخت تر 50 بجو غځېدای سي. شاوخوا 9.1 میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو د محل ویش لمخې د رایو لومړی نتایج به د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2,00,000 انتخاباتي پرسونل استخدام کړي او روزلی دي، او په هر محل کې به 6 کسان ګمارل کېږي. تر اوسه 1,00,000 د انتخاباتو څارونکو په سیستم کې ثبت شوی دي.
امنیت د انتخاباتو لپاره یو اساسي او مهمه مسله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د ولسمشری د انتخاباتو د ټینګښت لپاره پوره چمتووالی لري. د ازادي رادیو خبريال جاوید حسنزاده د کورنیو چارو له مرستيال ویاندی مروه امینی سره مرکه کړي. هغه امینی وایي
دوه او یازره ملی امنیتی او دفاعي ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبې د سهار په 2 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع سول. درې ډوله مراکز لرو. هغه مراکز چې حالت یې نورمال ده او امنیتي ستونزه نشته، پکې هغه مراکز چې نسبتا تهدیدونه پکې لږ دي، یعنی د تشویش وړ دي، او هغه مراکز چې تهدید یې هغه کچې لږ لوړه ده. موږ به هر مرکز و محل ته په ځانګړي ډول نظر به همغه ضرورت باندې امنیتي ځواکونه مستقر او هلته به دوی کار کوي. د مثال په ډول هغه 3,200 مرکز چې موږ درلودل هغه نسبتا تحدید یې ډېر و. هغه کې به له 2 تر 2,000 ملي پولیس، یو نفر د امنیت کارکوونکی، دوه نفر میرمنې کار کوي. هغه مراکز چې تحدید یې متوسط ده 5 پولیس، یو د امنیت ملي کارکوونکی، دوه نفر میرمنې، او دوه نفر به د دوی محارم وي. هغه مراکز چې په نورمال حالت کې دي چې هغه 3,000 مرکز دي، څلور پولیس وي، یو نفر ملي امنیت کارکوونکی، دوه نفر میرمنې، دوه نفر د دوی محارمو سره. او تر اوسه پورې 40,000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې، او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوي دي، او دوی به خپله دنده توګه ترسره کوي.
امنیتي ځواکونه یوازې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت لپاره ګمارل شوي او که د ټولې سیمې د امنیت لپاره؟
یوازې زموږ هدف دا نه ده چې د مرکزونو امنیت ونیسو، یعنی که هر مرکز ته موږ هغه طب ملي پولیس هم ورولېږو او امنیت کارکوونکي در ټول چې زموږ همکاران دي د امنیت د ټینګښت لپاره بیا هم 9000 کېږي، یعنی 9500 کسه کېږي، هغه متباقي د بالفعل امنیت نیولو لپاره د دې 9000 کسان دوی مستقر شوي دي، متباقي د خلکو د هماغو منطقو چې هلته د رای ورکونې مرکز و محل ده هغو کې مستقر دي.
په تېر انتخاباتو کې داسې شکایتونه وو چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره د همکارۍ پر ځای هغوی ته مشکلات جوړوي، دا ځل دې مسلې ته څومره پام رانه شوی ده؟
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ ډېر کار کړی ده د امنیتي ځواکونو په بې طرفۍ باندې، او همدارنګه د دې تر څنګ له خلکو سره د ښه چلند په هکله هم خبرې اترې کړې دي، او متواترې جلسې مو د ټولو ولایتونو له امنیه قمندانیو سره نیولې دي، او دا هدایت دوی ته ورکړل شوی ده په ډېره جدي توګه چې باید له خلکو، له رسنیو، له ناظرینو، ملي او نړیوالو ناظرینو سره او عامو خلکو سره چې دوی راځي مرکز او محل ته خپل رایه کاروي، باید سمه چلند وسي، سمه رویه وسي، او دوی وسي کولی چې په یو آرامه او خوشحاله فضا کې دوی رایه ورکړي، اما د خلکو همکاري او مرسته هم موږ ته لومړیتوب لري.
د کورنیو چارو وزارت ویاند مروه امینی وه.
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی غړي ملیحه حسن په ناوړه روغتیایي وضعیت سره د کابل په نظارت خونه کې ده. اغلی حسن له تیری وی میاشت رئیس د محکمې د لمرنۍ پریکړې لمخې د انتخاباتو اړوند قضیه کې د فساد له امله په توقیف خانه کې ده. هغه د پنځشنبه په ورځ د کابل له زندان څخه ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې د هغه روغتیایي وضعیت ته سمه پلمرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د اغلی حسن روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په دې اړه نور حال د واصل وسال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خوانی غړي ملیحه حسن وایي چې د کابل په نظارت خانه کې له ناروغۍ کړېږي، خو د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پاملرنه نه ده شوې. اغلی حسن د پنځشنبه په ورځ از راډیو ته وویل چې د ملا د تیر څلور مهرې زیانمن شوې، او ډاکټرانو ورته ویلي چې ملای باید عملیات شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغې پخوانی غړي د کابل د پولیسو له نظارت خانې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د دغه کمیسون د یوې بلې پخوانی غړي همیرا اکمل سره 40 ساعته د ملي امنیت په روغتون کې د داعش له سو غړو سره یو ځای تیر کړی دی.
د امنیت د روغتون د حویلۍ په وڅنډه کې چې څلور خونې پکې دي، په دریو کې د داعش ډلې وغړي تر درملنې لاندې ول. په یوه خونه کې موږ دوه پرتی وو، یو ګډ تشناب درلود چې دروازې قفل نه درلود.
ملیحه حسن او همیرا اکمل او د انتخاباتي کمیسیون اته نور غړي د سنبلې میاشتې په 10 نیټه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په 15 کاله بند محکوم شول. محکمې دوی د کونړ ولایت د ولسي جرګې د پخواني غړي صالح محمد صالح د رایو د ابطال او کمولو په تور په بند محکوم کړل، خو هغوی له دغه جرمه انکار وکړ. اغلی حسن وایي دا او همیرا اکمل چې دواړه د پوهنتون استادان دي د خپل صداقت قرباني شوي. دوی د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د جزایي اجراءاتو په برخه کې په قانون ماتونې تورنوي.
موک د خپل صداقت سم او شفاف کړونو قرباني شوی یو. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د جزایي اجراءاتو قانون تر پښو لاندې کړای. درویش ورځو کې زه له درد زوري کم او د ناروغي په بستر پروت یم، خو د بل مال کفالت سره خلاصون چې د یو تورن کس حق دی دوی ورڅخه انکار کوي.
د افغانستان ستر محکمې په دې اړه له سویلو ډډه وکړه او دغه موضوع لوی سرنوالۍ پورې اړوند وګڼله. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې ډاکټرانو دوی د ملیحه حسن او همیرا اکمل د روغتیایي وزیر ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي رسولي په خبره دوی دواړه په زندان کې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن دي. سرنوالای
نظارت بر محلات سلب آزادی
ما دوی د سرنوالان د آزادۍ د سلب ترڅنګ له ټولو زندانیانو سره نه کوي. دوی هڅه کوي چې د بندیانو روغتیایي، معیشتي او خورو مسایل په خطوګر رعایت شي. ملیحه حسن او همیرا اکمل دواړه اوس مهال په قانوني وضعیت کې په زندان کې دي. ښاغلی رسول ټینګار کوي د انتخاباتي کمیسیون د لسو وړو غړو دوسیې په شفاف ډول د قانون پر رڼا کې پا په عادلانه ډول څېړل شوی او محکمه هم په علني توګه ترسره شوی. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي روغتون ته د ملیحي حسن او همیر اقمل لیکدول د دوی قانوني حق ده، خو د داعش ډلې له غړو سره د دوی ساتنه غیر قانوني ده چې په اړه یې باید لوی سرنوالي ځواب ووایي. اغلی حسن د ملا د درد تر څنګ د شکر له ناروغۍ هم کړیږي. هغه وایي د محکمې جریان خو خو پریکړه په بیړه وه. په دې وروستیو کې د اغلی حسن د ناروغۍ موضوع په ټولنیزو رسنیو کې هم توده ده چې ځینو مدني فعالانو له مسؤولو بنسټونو غوښتي چې د هغې روغتیایي وضعیت ته رسیدنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
که د رای ورکولو په پاڼه کې د خپلې خوښې کاندید د انتخاباتي نشان او نوم په موندلو کې لارښوونې ته اړتیا لرئ، کولای سئ د خپل اعتماد وړ کس څخه مرسته وغواړئ.
د پوهنتون یو شمیر استادان، مدني فعالین او رسنیو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان دولت پر حضور ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزی مو په دې اړه له نورو جزئیاتو خبروي.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان دولت حضور د هغې ناستې د ګډونوالو اصلي غوښتنه ده چې د پوهنتون استادانو، مدني فعالینو، د ښځو د حقونو فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان سوله د راتلونکي مسیر په نوم د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړه شوې وه، له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر لسره پیلېدو ټینګار وشو. د دې ناستې په راټولونه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د ته اشاره وشوه چې دا مذاکرات د افغان دولت د نه حضور او سیمه ییز اجماع د نشتون له امله ناکامه وو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو استاد عمر صدر وایي د خبرو په دوره کې تر ټولو زیاته سیاسي ګټه طالبانو وکړه.
طالبان توانیدلی و چې اعظمي سیاسي استفاده وکړي. دوی توانیدلی و چې امریکایان قانع کړي چې خپل ځواکونه وباسي او په مقابل کې هیڅ امتیاز ورنه کړي. د اوربند په اړه هیڅ امتیاز نه ورکړي. دویم زیان یې دا و چې ټاکل سوي وه په څلورو مواردو هوکړه وسي چې ځان یې دومره د افغانستان د دولت په ګټه نه تمام سو.
همداشان په دغو غونډو کې داسې کړنلارې وړاندې شوې چې راتلونکي کې د سولې د خبرو په ناکامۍ کې ورنه مخنیوي وشي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالي حبیبې سرابي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې په راتلونکو خبرو کې د افغان دولت استازي هم باید ګډون ولري او دغه خبرې دومره په لوړه کچه وشي چې د افغانستان ټولو قشرونو نظرونه پکې مطرح شي
او در نتیجه باید روی کیفیت
باید د پروسې په کیفیت کار وسی. باید زیات ټولیزه وي او افغان دولت حتمان پکې دخیل سي او د سولې په اړه یو سیمه ایز اجماع رامنځته سي.
هم به خاطر پروسیسل موجود ده.
لشاو خانه همیاشتو خبر ورسته د امریکا او طالب استازو د سولې په سر توافق ته رسیدل. د دغه خبرو په ورسته کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالب استازو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل او ښاغلی ترامپ دغه پریکړه د طالبانو د حملو په خبرګون کې وکړه.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
او سم ولایتونو ته مخه کوو. د پکتیا ولایت خیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې له مرکز ګرځې څخه ولسوالیو ته غزیدلی سړکونه به ډیر بد وضعیت کې دي چې مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دوی وایي ولایتي او مرکزی ادارو سره څو څو ځله ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی. احسان آریان له سیمې پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي د ښار او لویو لارو د سړکونو خرابوالی مسافرو او موټر چلوونکو ته ګڼې ستونزې پېښې کړې دي. دوی وایي د بارانونو او سیلابونو پر مهال کوچني موټر نشي کولای په اسانۍ په دې لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په وینا ډېر کله ناروغان د همدغو لارو د خرابوالي له امله روغتون ته له رسېدو وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شریف تمیم یم، پکتیا ولایت میرزکی ولسوالي اوسیدونکی. یو پټان لویه لار چې د نه ولسوالۍ تیریدونکې لاره ده، کیفیت ډېر خراب دی. اما د سړک اوس دومره خراب شوی دی چې وړه موټر هیڅ تګ راتګ نشي کولای چې کله سیلابونه راشي. خاصتاً
رحمت الله هیوادمل یم، د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. روغ کس ته هم ناروغي پیدا کېدلی شي څوک چې په دغه لار باندې سفر وکړي. بیخي کندو کپر شوی ده.
فیض الله فیضی د گردیز زرمت سرک، د گردیز پټان سمکنوی سرک چې همدارنګ د گردیز خار سرکونه دي چې څو ځلې د جوړېدلو چاري پیل شوي خو بیا هم په پوره ډول ونه رغول شول.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي د ترانسپورت وزارت مسولین په بې کفایتۍ تورنه بیا وایي چې د پکتیا د خلکو ستونزې نه دي اوریدلې. د ولایتي شورا غړی تج محمد منګل وایي څو ځله یې د لویو لارو ستونزې د دغه وزارت له چارواکو سره شریکې کړې، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې تر اوسه د یو شمېر سړکونو د رغونې چارې نه دي پیل شوې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د سړکونو د ادارې معین محمد زکریا محمدی هم مني چې د ناامنۍ او یو شمېر نورو ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې په پکتیا کې د ښار او د ولسوالیو د لویو لارو زیانمن شوي سړکونه پر وخت ورغوي، خو زیاتوي چې د یو شمېر سړکونو د ترمیم او اساسي رغونې پلان د تدارکاتو په کمیسیون کې دی چې په لږ وخت کې باید تصویب او د زیانمنو شویو سړکونو په رغولو به کار پیل شي.
یو برخه چې پټان تر زازی اریوب ولسوالی پورې د 8 کیلومتر په همدغه هفته کې منظور شو، تدارکاتي کارونه سر ته رسیدل دي، هغه به ډیر زر شروع شي. دوم قسمت یو امنیتي ستونزه وو چې هغه ډیر زر به کار شروع شي.
د پکتیا زیاتره اوسیدونکي او شمېر وزارتونه تورنوي چې د لویو پروژو په تطبیق کې له لویې پکتیا سره د مور او میرې چلند کوي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دغو سیمو د ستونزو حل ته تدبیر جدي کړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
له پکتیا څخه هم گاوند ولایت خوست. د خوست په ګلان کم کې میش وزیرستاني کډوال وای ل 15 میاشت رئیس دوی سره میاشتنې مرستې بندې شوی چې ل کبلې ل ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی له افغان حکومت او نړیوالو ادارو د یادو مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه کوي، بلخوا ځای چارواکي وای وزیرستانیانو کډوالو سره مرسته په بشپړ ډول نه ده بند شوی، بلکې هغوی سره اوس هم موسمی مرستې کیږي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیم کې میشت وزیرستانی کډوال وای لڅو میاشت راهیسې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو میاشتنې مرستې بندي شوي چې له کابل ژوند لګان ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وای کډوال په دې ځای کې کوم کاروبار نه لري او د ژوند ټوله تکیه په همدې مرستو ده. د وزیرستانیو کډوال یو تن ملک داوود مسعود وای
نن یې پنځمه میاشت چې دغه خلک ته ډېر مشکل دی، د راشن نه ورکوي، د میش په نوم راشن روڅي ولسوالی ته تقسیماوي. د افغانستان د دولت نه د انصار نه دا غوښتنه کوي چې خلک پریشان دی، د کور د خرڅول د سمند خرڅول تاسیخ دی، ولا چې دا خلک د ډېره ګیلاوي لوړه آ ګیلا چا تاسو نه شي کړی، خو میشته کی دا مې د میډیا د اون نه هداري کوشت د دولت نه مې د انصار نه مې د هر قسم مسوسنه چې باید مو د خلک خدمات ذات چې کوم کمای په شاید دا ورته پیراکو.
د شاهدین پونم د شمالي وزیرستان د زوی سید کی اوسیدون کوي وای نن دل تر سنه سره خپل غوښتنې شریکی کوي، خو که توجه ورته ونشي کابل ته ځي او هلته د یونیسیار په ګډون د نورو نړیوالو ادارو مخکې پرلات وهي او خپل حقوق ورڅخه غواړي.
هو نن خو دلته مونږ د میډیا د لارې دا غوښتنه کوو، سبب تر کابل پورې بیا مونږ احتجاج شروع کوو، احتجاجي درنه وکړو. هلته په کابل کې به یونیسیار دفتر مخکې ته احتجاج تر هغه وخت پورې کوو چې تر څو پورې زمونږ خپل حق نه وي راکړی.
یو بل وزیرستانی کډوال هم ورته خبره کوي او پر افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوي چې دوی سره د مرستې نه بندوي.
زاته جماعت خبره کده شمالی وزیران ده خاتنګي وسیدین کایا ایس په خوز ګلان کم کم مش پروتا دی میسا کی مم راست شوله مخکینه یا ایس خاتم نی وطن می استی شی اس طریقه نشتا می استه ایس ختم کړی دی مش په افغانستان یا په انیسیال په ټول دنیا باندې مش دا ځکه مش تا پر مراست رشی.
بلدوری ته خوست والی محمد حلیم فدایی وای چې د کډوالو سره مرستې نه دی بندې شوی، بلکې ډول او نویت بدل شوی او اوس ورسره موسمی مرستې کیږي. د زیاتوی د یونیسیار ستراتیژي دا ده چې د خلکو سره د بیړنۍ مرستو پر ځای هغوی ته کسب او حرفه ورزده کی او له هغه لارې په دایمي ډول پر ځان بسیا شي.
دوی لپاره په پخوا کې منظم مرستې کیدلې چې اوس د مرستو نویت بدل شوی دی. اوس ورته موسمی مرستې ورکول کیږي، په دې معنا چې د درې میاشتې د کال په سر کې او درې میاشتې د کار په اخر کې به دوی سره دغه عاجلې مرستې کیږي. د دې تر څنګ که داسې ډېر کیوټ یا حاد حالات راغلو ایمرجنسي بیا هم له دوی سره د مرستو لپاره موږ آماده یو.
خوست ولی زیاته کړه څه موده مخکې د سپیر ولسوالۍ څخه زر کورنۍ ګلان کیم ته کډه شوې وې چې هغوی سره بیړنۍ مرسته وشوه. خوست ولی زیاتوي په عاجلو واقعاتو او طبیعي پیښو کې کډوالو سره د بیړنۍ مرستو لپاره تیاری لري.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 07 صفر چلور اتیا شپش سوا شل.
قدر منوریدونکو کوم خبرونه او کوم راپورونه چې تاسو واوریدل د کولای شي د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشان د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکه او ار جی او ازادي رادیو ټکه کام هم واوري. د افغانستان په وخت څلور نیمې بجې کیدونکې دي. احمد تکل استودیو ته راغلی دی او تاسو سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز شریکوي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره یې کلک تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځل د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو څلورویشتو ساعتونو په اوږدو کې څلورویشتنه وسلوال طالبان په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژلې دي. د فرانسې ولسمشر ژاک شیراک نن د شپږتیا کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک دوه دورې د فرانسې ولسمشر پاتې شوی او لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه ومنله او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. او روسی چارواکي وایي د لویدیځ سایبریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې شپږ 50 کسان تپین شوی دی.
مننه کوم تکل صاحب. قدر منو اوریدونکو اوس هم سپورتي خبرونه چې محمد واصل وسال چمتو کړي او تر هغه وروسته دوه ونیزې خبرونه د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او دغه شان کور کلی ونیزې خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د مالیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د هنالهوت په نوم سیالیو کې لیبیا ته ماتې ورکړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې رسنیز مسول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د افغانستان د مالیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د لیبیا د مالیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې ته نوی د شپېتو پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي خوشبین په خبره د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه او ټاکل شوې چې په دوهمه لوبه کې نن د فلسطین پر وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د هنا لاهوت په نوم دغه سیالۍ د 15 هیوادونو په ګډون د لبنان په قربتوب تر سره کیږي چې وو ورځې به دوام کوي. ټاکل شوې د سریلانکا او پاکستان د کرکټ مل لوبډلو ترمنځ د دریو یورزنیو لوبو لړۍ سبا په کراچۍ کې پیل شي. سریلانکایي کرکټ لوبډله له اوږدې مودې وروسته د سیالیو لپاره پاکستان ته رسېدلې او ټاکل شوې چې د پاکستان په وړاندې درې یورزنۍ او دوه شلوریزه لوبې وکړي. د دواړو لوبډلو روزونکو دغو سیالیو ته د پوره چمتووالي خبر ورکړه ده. دا په داسې حال کې ده چې لس کاله وړاندې د پاکستان د لاهور په قذافي لوبغالي کې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغله چې څو لوبغاړي پکې ټپیان شول. د ورزشي خبرونو پای.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاده ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، کدا غه د حفظ صحاوی، کدا غه د روزنه وی، کدا غه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومانو ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي. د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته.
مسئول ادارې په دې باب څه وایي؟
په افغانستان کې کبه وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانونسون په اساس ورکړل شوی دي په قانون کې راغلي دي. خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دي.
نن پام دیګل خبرې کو په پایل کې دیو خلکو خبري اورو چې د ماشوم د حقونو پاکل غږیږي بیا پام دیګل مرکه هم لرو لازدی رادیو سروسی د ماشوم لپاره څخه د هغه او غوره روزنه د کورنۍ مسولیت دی د ماشوم له مهم حقونو څخه یو دی چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړي کوم چې اړتیا لري ادب ورزده کړي ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان وي همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو پاکل څه وي له دوه تنو څخه مو پوښتل دي
نوم مې آرزو ده د کابل اوسیدونکی یم د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی که د هغه د حفظ الصحه وي که د هغه د روزنې وي که د هغه د خوراک وي زه له میندونه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي اول د هغوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي که هغوی صحت ښه وي درس هم ښه ویلی سي ښه رشد هم کوي او جامعې ته هم ښه خدمت کوي
نوم مې رستم غیاسی دی د غور ولایت اوسیدونکی یو خو جنګي حالات په افغانستان کې ماشوم خو ته وخت ته چې دی قانوني سن ته نیو سره لاغه په 13 کلنۍ مخ کې هغه ماشوم دی هغه باید تحصیل زمينه ورته مساعده شي هغه باید فشار رواني لاندې نه وي او هغه تعدید نشي خو بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي د تحصیل نه محروم دي روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته د ماشوم حق دست نه دی هغه باید سالمه تربیه ورکړي خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او چا توجه نه کړی تر اوسه
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وی چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤول سید سمی هاشمی په یو مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو پاکله وایي
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، دا ټول د ماشومانو حق دي. ټول حقونه چې دي په قانونسون کې څلور اساسي یا اصلي اساسات دي. چې هغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسي. یو د عدم تبعیض دي. ماشومان سره باید تبعیض برخورد ونیشي د لسانی د قومي د کومزای دي و ټول خدمات ټول ماشومان د بیل تبعیض نه آماده شي او دوی وکول شي چې لاسرسي ولري دوم اساسي اصل د ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مصلحت اولیا د ماشوم دی چې هغه په نظر کې ونیول شي کله چې هر تصمیم نیول کیږي باید د ماشوم منافع په نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي دسه وکتل شي چې خې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال لپاره او آینده لپاره دا مؤثر دی مفید دی کنه دی
بله
د هغه په روښنایی باید تصمیم نیول شي
بله دا خصوص د ماشوم حقونه کوس درته وایي چې افغان ماشومان ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي
اجازه راکړئ چې دوی نورم درته وایم
بله
میره او بل حق د بقا او تکامل یا رشد او سلورم د ماشوم مشارکت یا د ماشوم نظریات احترام کول او غږ ورکول دي چې هر تصمیم چې نیول کیږي چې طفل از لږه نه متاثر کیږي باید ماشومان سره مشوره وشي د هغه نظریات او احترام وشي بیا هر کار یا پلان چې جوړیږي یا تصمیم چې نیول کیږي د هغه په اساس د ماشوم د نظر په اساس به ونیول شي اوس راځو د تاسو په دوه سوال کې چې تاسو وویل چې کوم قانون شوی دی په افغانستان
څومره حق ورکول سوی ده
قانون په اساس د دوی حق اما قانون چې د قانون سن په اساس ورکړل شوی دی په قانون کې راغلی دی
بله
خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دی چې څومره
دا عملی
کیږي په ملک دا یو چالش یا یو چالش دی خو اوس هم دې قانون شوی دی کومګه وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلی دي د ماشومان په شرایط کې د ماشومان په وضع کې د ماشومان په حقوق کې په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دي یا لاسرسي لري په جوګیشن یا تعلیم او تربیه کې مونږ لکونو خبره کوله اوس د میلیونونو خبره کوو اته میلیونه ماشومان
مکتب ته ځي دا په خپله یو بهبود دي د ماشوم دی وضع د قوانینو په اړه چې کبه وګورو نوی قانون جوړ شوی دی د ماشوم لپاره دا ورستنی قانون چې د ماشومانو د حقوق او د محافظت قانون دی چې د هغه لپاره یو ملي کمیسیون هم جوړ شوی دی او یو تخنیکی کمیسیون جوړ شوی دی چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کول شي چې خپل حق د ماشومانو ته حق به ورک او هغه د ستراتیژي هغه حقونه چې د دوی لپاره نیاز دی دوی رشد لپاره د دوی تکامل لپاره د دوی د بقا لپاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی
د کورونه خو سویدی مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکو په غړ هغه کورونه کې چې باید وینې کی سمه ده په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري خو بیا هم ستاسو ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي
اپ دې خوشک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي زیدانو وایم چې کار شیوی دی او نور کار نیاز ندی ډیر نور کارونه نیاز دی چې باید وشي
سو
کارونه همدا اوس هم روان دي کومه وو ګورو د هغه ما شما چې تاسو وو د هغه کټګوري ما شما چې په سرکونی کار کوي دولت د مؤسسات او یا د یونیسف او یو ملل متحد په همکاری کې یو استراتیژي جوړ کړی دی چې هغه استراتیژي د تطبیق به حال کې دی چې څنګه وکولی شي چې دا ماشومان لدې شاخه کارونه وباسي دا قانون نیو قانون په خپله د دې یو نیو کار دی چې څنګه وکولی شي چې له ماشومان نه محافظت وشي د دې حقوق نه محافظت وشي دا وخت غالي دا منابع غالي چې څنګه وکولی شي منابع به پیدا کو او څنګه دا زمان غالي چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي ډیر مشکلات حل شوی دي او نور شپات دي نیاز پدې دي چې نور کارونه باید منسجم شي تقویه شي درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دي یو د غیر دولتي سازمانونو یا د طلبهونه سازمانونو نیاز دي چې دوی څنګه وکولې شي کارو کې د ماشومانو په حقوق پکړه څنګه دادخواهي وکي څنګه د جامعه د کورنۍ او د اقشار او آگاهی سطح لول کی
بله
د ماشوم د حقوق په عقل بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دي چې اوس وجود لري او دا نیاز لري چې بهتر شي تقویه شي او قوت بیشتر شي او دریم دا دي چې دولتونه د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته که مشخص دی پوژینیوا که ماشومان و حقونه دی پاره دوی هر 15 کاله بعد یو گزارش آقای تولاندی که
بله.
او دا گزارش تقیقی گزارش دی چه دوی بگوری چه کم کارونه شوی دی کم کارونه پاتی دی کم خلاگان پاتی دی
بله.
او دی اغا سفارشونه چه دی کمیته دولت رالیجی دی اغا پا رانه که دوی پلانونه جولوی چه سنگه و کولشی اغا خلاگانی چه موجودی اغا بدکی او بله. ماشومان تا دوی حق به برابر کی
دغه درې مهم ټکی چې تاسو د ماشومانو د حقونو په اړه یاد کړل یونیسف په دې اړه څه کړی دي کوم مفید کار تر اوسه کړی
یونیسف په ډیر بخښونه کې کار کوي یونیسف د صحت په اړه وزارت صحت عامه سره کار کوي په مشخص ډول د واکسیناسیون په اړه چې دا ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغه ته به ورسیږي د نور بخښونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي وزارت معارف د وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي وزارت عدلیه او وزارت کار عمومی شمولي سره کار کوي چې څنګه وکول شي د ماشومان د خوشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی یونیسف وزارت عدلیه سره همکاري کړی دی په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره غیر دولتي موسسات سره کار کوي تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومان وضعیت بهتر شي
کچېره دولتي ادارې غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونی کی دا موضوع به د راتلونکو لپاره څومره خطرناک وي
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویل دي چې محافظت د ماشومان او محافظت یو ملک دی کوم خې ماشومان به ولرو هغه خپل حقونو ته دسترسي به ولري کول شو چې د آینده خې رهبران به ولرو که دوی حقوق نقشی او دوی خشونت او سوء استفاده او استثمار ته مواجه شي تحقیقات خودی لدی چې هغه ماشومان سره چې خشونت شوی دي هغه لجوج او انتقام جو لوی شوی دي داسې مشکلات نه جلوگیری بوشي باید د حقوق ته خې او اساسي پاملرنه وشي
بل ډیر زیات من نه ځوندای اوسې. قدر من دوستانو دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع غږی کو چې ورزش کول د کورنۍ غړو ته څومره ګټه ورتوامیږي او ولې ځینې خلک ورزش نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. زرو یم ادمیم په پایل کې د خبرونه جوړونکې مریم توخی د کابل خار یو ورزشی کلب ته ورغلی. هلته یې له دوه تنو سره مرکه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
مهربانی خورجان زن را پیشنی؟
نوم مسوده و باشنده در یقی مزی فلازه.
تو برای وقت که کچ کلب تر ازی؟
سالور میشتی که گیس رغلیم.
چنگ را تغییرات رغلی وجود که؟
والا او زیاد رغلی ده. هم ساعت کم زیاد تغییرات رغلی در نگانه. مغا وزن هم زیاد و منگ بس زن تا خپل کتل یو تشویش و منگ تا یو اغا و. او سر رغلی زن تا گرو دیر وزن هم کم سوای ده زیاد تغییرات رغلی منگ که. پدر خاطر دیر خوشحاله یستو.
ات وقت پیدا کمی وقت چنگه؟
والا وقت ما ماشوم داره یستو ده کور خزای ما وقت زن تا رکو ما پیدا کم سر ایسا ما یو دری ساعت سالور ساعت دلتا تمرین وکما ورزش وکم.
ات سنگه ده کورانی ده خوانخ ممانت نی؟
والا کورانی که خدا نو ویس یعنی سنگه ده یو خزا کلاب تلارسی و ورزش وکی و ده یو عیب گنی خو ده منگه نظر نس دلتا رازو کم عیب نده نو منگه تا.
میره بانی سانو پیشنی؟
از من ممیره ده یا محصول ده کلاب انجمن خوهرانه ما.
اڅمره موده کې د کلاب جوړ کړې؟
دا کلاب تقریبا 15 کال کې چې جوړ شوی دی. په وایل کې موږ درو شګه او شاګردان کم وو، مثلا ډیر کم راتل په خاطر چې نه وای وو. اوس چې وخت چې د ډیر کال نه پیټر شوی دی، موږ نو خدای شاګردان ډیر دي او خزیم دي، جونیم دي، رسی تمرین لپاره جون خکسر رسید بنسازه لپاره یا ځان غړي چې فټ کا خزی دي یا روحي مشکلات لري یا بعضی سهي مشکلات لري دو د لپاره رسی چې فضل د خدای دی چې مخه نتیجه ځنه خسته ده.
ذهنیتونه د ورزش په اړه څنګه شوی دي؟ د کورانه یو البته
ډیر ښه شوی دي، ډیر تغییر کړی دی نظر نور کالو ته. ذهنیتونه اوس ډیر ښه شوی دي، فامیلونه ډیر اجازه ورکوي.
ډیره
مننه. مننه تاسو.
قدرمنه دوستانو، څنګه چې موږ تاسو ټولو ته دا څرګنده ده چې سپورت د صحت سامان دی، همداراز ورزش نه یوازې د وزن کمولو لپاره بلکې ګڼې نورې ګټې هم لري. ښایي د سپورت د ګټو په اړه تاسو په وار وار اوریدلې وي. د بدن وزن د کمولو مناسب اندام درلودلو ترڅنګ دلته ځینې نور لاملونه هم شته چې سپورت کولو ته مو اړ باسي. څېړنو ښودلي چې په منظمه توګه ورزش کولو سره مغز ته په پوره توګه اکسیجن او انرژي رسیږي، چې دا د حافظې او د زده کړو په ښه والي کې ډېر اغېزمن دی. او همداراز د ډیرو ناروغیو د تداوی په منظور هم ډاکټران د ورزش توصیه کوي. په همدې تړاو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي قندی ګل هم له هغو میرمنو څخه ده چې د ناروغۍ له کبله ورزش کوي او وایي
دا وینه مې خوړه ده چې لږ سپورت وکم کنه چې دا وینه مې لږ غشي. موږ خو وردګ خلک یشتي هم ښه ده، هر شی خورو، پرهیز نشو کولی. نو په دې خاطر هم دلته چې راشي لږ د دې ولې سپورت وشي هم ښه ده. ډیر پیدا کوته ورزش مو ما که خوراک خوره ځای په ځای کینه خو دې مرزو ډکېږي. زه اوس په سینو سال باندې تقریبا څه کم شپته یم چې مثلا سپورت ونه کم یو شی ونه خوري خو سړی خرابېږي. خو سړی مې خپله راته وایي لاړه شه پیسې ته ویکه ورزش کوه. ورزش کو دا یم خپله ورزش کو ګرځېږي پیاده ګرځي یو سو دوه سو ته پیاده ګرځي کو لور مې هم ګرځېږي. څلور لورګانې لري بیا ډېره پیاده ګرځي. د موږ په کورنۍ کې ټول ورزش کو، ټول پیاده ګرځېږو. د دوستانو کڅو ورزش کو دا ځای په ځای نه یو ناست، ځای په ځای باندې چې کینې بیا سړی خرابېږي نه چې ګټې نه وای چېرې ځان په ځوب ول.
د ورزش کولو لاره د انسان بدن مناسبه بڼه خپلوي چې دغه کار د انسان د رضایت او بیا پر نفس د باور لامل کیږي. خوشته داسې کسان چې د بیلابیلو دلایلو له وجې ورزش نه کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمال په دې حق لوای
نه ورزش نه کوم، ورور مې ورزش کولو، هغه بوکسن کې هغه په بوکس کې غاښونه مات شو، نو مور او پلار مې ویل چې نور مه کوئ دا کار، نور اختصاصم خراب دی، انرژي نه لرو چې موږ دغه ښه خاطرات نه لرو. زه خپل غریب کار یم، غریب سړی یم، ورزش ته مې دغه نه رسیږي چې زه خپل ورزش وکم، نه لرم بیخي وخت، نه لرم که وخت ورزش ته دغه کوم هلته کار پاتې کیږي، که کار ته دغه کوم ورزش پاتې کیږي، نو دواړو ته آمادګي نه شو کولی. ورور مې خوښېدو دغه هم چې دی دا مشکل چې ورته پیش شو، نور دغه مړه تور تینه تور شو. مور او پلار مې ویل چې نور ورزش مه کوه. نه، زموږ په کورنۍ کې نور څوک ورزش نه کوي.
زیاتره خلک په دې اندي چې ورزش د انرژۍ د کموالي لامل کیږي، خو واقعیت بل څه دی. او څېړنو ښوولي چې په منظمه او دوامداره توګه ورزش کول د استقامت او انرژۍ د ډېرېدو لامل کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په کورنیو کې د ورزش په ترویجولو غږېدلی دی.
په کورنۍ کې ورزش داسې رواجېږي چې مثلا سرپرست په خپله سهار د خوب راپورته سم د منځنه ورسته په حوالې کې مثلا نیم ساعت د پاره ز منډه وکم، لکه نو پورته شو لاسونو خوځو حرکت وکم، د خپل دل تزان سره زرانو ته تشویق او ترغیب کوم چې تر دې تاسو د کارو کې د کچې انسان د پاره مفید ده. خپل واړو ماشومان کور کې اوی بعد ځان سره ول او اوی ترته چې لک منډه وکا دا یوازې په دینه ده چې موږ ثقیل ورزش وکړو، مثلا کلپونو ته لاړ شو یا زموږ اقتصاد خراب وي، نو دا بهتره ده چې خپل ځان سره خپل وکړو. د سهار یا ماخام ټیم کې چې کله یو سات نیم سات وخت کو منډو کو د خپل د لاسو حرکت د سر او د ملا حرکت او ماشومان چې دا وسه تشویق شي دوی عادت ګرځي، یا خو د دوی د بدن مقاومت زیاتی کی مریضانه ورته ډیر راځي.
همدارنګه ورزش کول هم ځان ته ځانګړي اصول لري او باید د ورزش په وخت کې مراعات شي. د بیلګې په توګه اول باید لس پوک ورزشو پیل شي، هغه حرکت ونی شي چې انسان بدن ته ستونزه جوړ کړي او داسې نور. په دې اړه د زابل ولایت اوسیدونکی او ورزشکار یوسف ارغندابي داسې څرګندونه کړي.
ورزش هغه پدیده ده چې انسان ته جسمي پیاوړتیا او ذهنی پیاوړتیا ورکوي، او هر انسان مکلف ده چې ورزش وکړي. یعنی هر رقم ورزش چې کاغه ځغاسته یې، که فوټبال یې، که والیبال یې، یا که نور ورزشونه یې. د ښځو د پاره ورزش په کور کې ډیر ښه سپک ورزشونه دي لکه منډه، او نور داسې ښه ورزشونه دي لکه یوګا چې مثلا په انټرنیټ کې وګوري همدغه شکلونه، لکه یو اپلیکیشن غوندې یو برنامه چې په هغه کې په وضاحت باندې تشریحات ورکړل شوی، تصویری یا ویدیوی چې هغه وګوري یو سړی کولای شي چې ورزش وکړي په خپل کور کې، خپل ځان ته کوچی او زده کی ورزش وکړي. نو په دې اساس باندې که غواړي چې وزن واخلي هغه پلان لري، او که غواړي چې وزن کم کړي هغه ډایټ پلان لري.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
درخان د ولایت پکتیا د ستخران د ولسوالۍ. ورزش خو د انسان د پاره کامل صحت، هر څوک چې ورزش کوي هغه ښه صحت لري. ورزش د هر چا د پاره ډیر ښه ده، څوک چې ورزش کوي هغه ښه صحت لري، ښه دماغ لري، ښه مغز لري، هر څوک باید ورزش وکړي.
زما نوم نظر محمد ده، زه د کابل اوسیدونکی یم، د بوتخا ډاګ نسخه. ورزش کول ښه خبره ده، ځکه د انسان د بدن د ښکلا لپاره، صحت لپاره، او د انسان د مزغو د ارامتیا لپاره فایده مند ده.
نو مليما ده کابل ښار د خوشحال خان اوسیدونکی. ورزش ښه خبره ده، هر انسان باید خپل روغتیا په خاطر ورزش وکړي، ځکه ذهن هم انسان آراموي او جسم هم. ورزش هم ذهن ته او هم جسم ته دواړو ته ډیره ګټه لري. په عموم کې ټول انسانانو ته دا په جنسیت پورې نه لري که نارینه او که ښځې باید ورزش وکړي.
سیاوه تمثیلی ټوټل روچې مریم توخی لیکلی، شفیقی لکنخیل، ستاری امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې ده.
سلام علیکم خوده
وعلیکم رندر شای جوره خیریتی
سلام علیکم خوری
وعلیکم رو جانه چنگه یه شایسی لپوی لچز ما پشتنی ترالس
غلا چو گو خوری خو وظیفه دا نکیگی وز خبار شو دی ماتویش داسی خور می مریضه را ما در ازش پختنی دیوار شو
رو را دوانه که میشتی کیری چنه جوره دا این پرته ایم پا زایی که دب شو دا درده دا لسو دا درده دا بدن دا درده شوره دا لیناسم
و څنګه یې تکلیف دې څه د ډاکټر څه درته وایي
خورې پلنډې پلنډې دوایې چې راکوي ملا مې درد کوي پښې مې درد کوي د ځای ولاړېدای نسم شورېدای نسم دغسې یمه سر مې داس پله څرخې چاغه سوي وم یمه بیخي
خورې خو له کمه خوره که نه
وروره زهر دې مسي دغونه نوکې ډوډۍ خورم پرهیز پرهیز
پرهیز دې ماته معلوم دی خورې کله پرهیز کولی شې
څه وکړمه زړه مې د خدای کور ته ځي چې نوکې ګولۍ سمه ډوډۍ ونه خورمه دغه ایله خالي اوبه بخورم څه شي وکړم
خان خورې ډاکټر څه وویل
څه ووایمه ډاکټر څه راته وویل دوایې راکړل ول پرهیز کوه او یو نوکې ګرځه خو دغه ورزش کوه ګرځه نوکې به جنګه رسې چې هغه څه وی ډېره
دا خو درته ښه خبر کړې خورې
ښه خبرې څه شاته کړده د چا د لاسه کې زه د پښو د درده داسې یم داسې مرمه ته واو زه د باندې چکر
خورې اوس به در باندې بده ولګېږي خو همدغه استراحت دې قبول کړه چې دغسې درد در باندې
ولګېدوجان
ګوره خورې خو زه م همداسې وم د ده به ماش تر ماشه نه رسېده هره ورځ به زه وم او ډاکټر به و بس همدا سپورت څې راباندې شروع کړی دی د هغه راته ګورې شکر روغه جوړه یم سهار چې له خوبه راجېږسمه اول دی راته وایي چې زه سپورت وکړه اوس دغه د روغه جوړه یمه
رښتیا وایه لیدلې مې وې څونه چې هغه سوې وې یعنې دغه سپورت څه شي ورته وایي ورزش دی سپورت دی څه شي دی دغه جوړه کړلې
خود هم دغه جوړه کړم
خورې اول خو دیم نه کوو اما غویلې کې به ګرځې دا راګرځې دا ګرځې دا راګرځې دا یو څو وخت شمه ویلې کې منډه منډه دی خو وکړه لګ را خښوا بیا پارک ته تله پارک سره بيخي خښوا و زه رمو لري کور نه لري کلب دی هلته زی روغه جوړه ده
وی څونه یو څه دک څه ما دونه د لاسر نه کیږي چې دا د ویلې کې و ګرځم ته می استه کلب ته می استه کلب ته به د چا د لاس کیږي
ګوره خورې ما مول کې هم دغه سی وایې خو اوس دا د مختص و ما کډیر وایې زبه در پسې راځم دغه لاند پارک ته به ځو قدم به ووهو ډاکټرانو مام دغه وایي چې په ورځ کې نیم ساعت چې تاسې قدم ووهئ ټول مرضونه مو ورکېږي
دا خو دې ښه خبره راته وکړه زه به څنګه ولاړېږم دا د پښو د درد ولاړ که د ځای نه سم ولاړېږي ټوله ورځ یم بس بلستر نه باندې پرته ده یو ګوله ډوډۍ راته راوړې راته کښېږدي هغه وخورم بېرته بېداس
ګوره خورې په اوله ورځ سخته یي یو پنځه قدمه به واخلې په دوهمه ورځ به لس قدمه واخلې چې پنځمې ورځې ته رسېږي په خپله عادت کېږي
خو دې ښه راته وویل خو راځه نو سهار په سهار راځې څه وخت راځې مازدیګر راځې سهار راځې څه وخت
ته خو ډېره په عذاب یې زه داسې درته وایم چې د سبایي د خوا نه به م یو پنځه دقیقې لس دقیقې درته راځم او د مازدیګر له خوا به م ځو هم به د ساعت تېرې ښځې به وینې هم به سپورت درته
سیدې خیر درکې شکر چې تاسې هسې ولاره راوښوئ چې زه جوړه سم
بس همدغه سپورت ښه لاره ده خورې همدغه تعقیب کوي ان شاء الله چې دوه میاشتې بعد به روغه جوړوي دا دوا خو خپله زهر دي دا خو نورم ته خرابوي
ګوره چې مازدیګر راځم تیاره به ناسته یې زه به دې پارک ته بوځم
سمه ده
خو ګوره خورې سپورت هم کوه پرهیز هم کوه له ګور سره ډېر غوړ شیان مه خوره مالګه مه خوره دغه ټول درته نقص کوي
سمه ده نه یې خورم څنګه وکړم چې جوړه سم چار څه تاسې وایس هغسې کوم
زه ان شاء الله چې خدای به دې جوړه کړي
توکل پر خدای دې خیر اوسي خیر اوسي چې تاسې یاست
درمنو دوستانو راځي چې د خپلې روغتیا په خاطر په ورځ کې نیم ساعت ورزش ته ورکړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاره